السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 مساحیه پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثبات کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نشترګون د خیبر بینک درغلې تورنو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمنې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه. خو د پاناما اسنادو په ډکه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. دا وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان د فوج مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جرنیلان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلۍ د تورونو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین تېر مازیګر د پېښور پریس په پېښور پریس کلب کې مشال لیډو ته ویلي د دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله یې د بینک د قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې ده.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگول ذمہ دار دے او فرض کا وزیر بان کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چگین وزیر اعلیٰ یا دا پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے دا جوڈیشری انکوائری پہ بنیاد لکھا دا چیف جسٹس پہ موجود گیا کہ اوشی چسنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو دا سے دا صوبے دا پارا کو
سورز مخکی د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورسپانې په خبرتیا کې د خزانه په صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلې تور پورې کړو. نو وړي د عوامي نشتلګون په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخوانی حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړي چې میا افتخار حسین رد کړي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هواري پاړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوې ده. بلخی د خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ ونډه ترسره کوي.
هلته د وزیر اعلی دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي کمیټي به یوازې د هغه کډوالو مسلې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به زر د نارجسټرو کډوالو ضد کاروایی پیلوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال لیډو ته ویلي په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دوی ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده. تیر مازیګر د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریز وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران رویې او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو دوی ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګری له سیمیز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړی دی. اوباما ویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکارۍ شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشري هڅې پراخوي او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ختمولو لپاره متحده دي. د پیرس حملو مشکوک سلاب عبدالسلام تیر میاش په برسلس کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د عمدي قتل په تور تورن شوی دی. عبدالسلام تیر ورځ یو بلجیمی قاضي ته مخامخ شو. د مارچ په 15 نیټه چې پولیسو د برسلس فورست ولسوالۍ کې د یو داسې کور تلاشي اخیستل غوښتل چې دوی فکر کاوه خای خالی به وي، نو ورباندې ډزې وشوې چې په کې څلور پولیسان ټپیان شو. پولیسو هلته د الجزایرو یو مشکوک کس په ډزو جوبل کړ او هغه ځای د عبدالسلام د ګوتو او په هغه ځای کې د عبدالسلام د ګوتو نښې هم موندل شوې وې. دې د تیر کال په نومبر کې د پیرس حملو مهم مشکوک کس ګڼل کیږي چې په کې 130 کسان وژل شوي وو. د روس پوځوایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده. دا ښار په مارچ کې روس پلو شامي حکومتي ځواکونو د اسلامي دور ډلې له وسلوالو خلاص کړی وو. په پالمیرا کې د روسي پوځي انجینرانو مشر یوری ستاویسکي تېره ورځ په ویډیویي خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته ویلي له ماینونو څخه د پالمیرا تاریخي برخو پاکولو کار بشپړ کړی دی. او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږکال یې موضوع د ځمکې لپاره اووه نه ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 8.9 ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په ډسمبر کې په پیرس کې د نړۍ زیاتره هیوادونو سلا شول چې د نړۍ د تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي او د دې کار لپاره به د انرژي هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کوي. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد بے ثباته کولو کوششونه نشي کامیابې دي. په داسې حال کې چې پوځ درغلو په تور ځینی لوړ پوړي چارواکي لري کړی دي. کارپوهان د ګام ته سرنګ ګوري
چار خلق آواز میں رہ سر چھ فوج کے درمیان چیک دے صفائی کا کار دا خوش ہوس مسئلہ اس حکومت نے پیدا کی کہ غریب در فشار لاندے راضی
پا قبائلی سیمو کے دا بیا ودانے کار کے با سمرا وخ لگی
سمرا تباہی سمرا بربادی تدے جنگ کے شوے دا تدے کے کم مکمل زائی تر اطلل تی دی زما خیال دے چھ پدے باندے با میاشتے نا بلکہ کالونا با لگی
19 مزائیہ پروگرام پام کوا ہم لرو
بابا ٹینشن عرف غمجن سے تاسو دارا تو ویس چدا دمرا غمجن نم چا دربانی کی خودو
ہائے ہائے حالات را باند کی خود دانو
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو تا وگے د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد بے ثباته کولو هڅې نشي کامیابې دي. نو موري تیر مازیګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاکه ده او دا چې په خوا هم له احتساب پاک وتلې دي. نو موري دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دي او 13 ورځ د پوځ مشر د درغلې په تور ځینی لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړل. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخ نسخ احتساب کې کامیاب شوی یو. پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل عیني موده پوره کړي، ځکه چې د سیاست په منډه کې به بیا شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلې، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانام اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ عسکري ذرایعو مطابق د پوځ شپږ اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو، چې په کې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اعجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور و، خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې لرې کړی شوي پوځي افسرانو شمېره یولس ده. سیمه ییزه چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د دې اقدام له وجې په حکومت دباو راغلی دی. د دې په وینا را روان وخت کې به وزیر اعظم نواز شریف لپاره دا ګرانه شي چې بغیر د احتساب یو عمل وچلوي. دا وایي د پوځي افسرانو د لرې کولو وجه څه هم وي، احتساب پکار دی. هر اداره د خپلې فائدې لپاره احتساب کوي، خو د دې اقدام تشهیر څنګه کیږي؟ هغه هم دا دی چې په حکومت دباو واچول شي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. زه وایم احتساب پکار دی، د حکومت احتساب د دباو یا د دباو بغیر پکار دی، دا یو ځان له مسله ده. خو زما په خیال څنګه دا دباو چې هم اچول کیږي، خو هغه سویل ملیټری تعلقاتو توازن خرابولو له نه دی استعمالول پکار،
استعمال
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي آرمی چیف یو ښه مثال جوړ کړو.
ظاهر ده په پوځ کې بعد داسې قسمه خلق وو چې غلط کار یې کړی وو، نو هغې ته سزا ورکول هم هغسې ضروري وه څنګه چې یو بل اداره کې په کار وي. زما په خیال هغې یو ډېر ښه مثال ایښی دی، او د دې نه صرف فوج بلکې د ملک نورو ادارو ته پکې یو سبق پروت دی، او دا یو ډېره ښه خبره ده چې فوج خپل ځان د احتساب نه مستثنا نه ګرځوي. تېر وختونو کې هم احتساب شوی دی، خو دې ځل داسې اعلان کېدل یو معنا لري.
واضح دی ویل د افسرانو لری کول په داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې وړم ورځ د پوځ مشر جنرال راحید شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
دا و رابی اکرم خان تاسو واوریدل د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلو په تور د پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي له خپلو څوکو لرې کړي دي. بل پلو سیاسي ګوندونو د پوځ د مشر دا فیصله ستایلې، خو تجزیه کاران وایي چې له دې فیصلې وروسته به پر حکومت باندې فشار راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اعجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټنو وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوز په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج یو خدا سي کاروای کړي، ځکه فوج د دې داسې تشریح ډیر نه کوي، ډیر بار د خبر نه روزي نو به پته نه لګي. بالکل دا به جاغ خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کم دې صفائی په کار دا وکړي، کې کبا سي خلک به چاغ په بیمه نه کرپشن الزامات دي نه غي په مغه فتح باندې او مغه په معنا باندې
حکومت ډیر فشار راشي. د پوز دو مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پانامالیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو په شمول د 250 زیات د نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
تیر نبازی پام
گرگن صاحب دا خما
مې ګر سره خوري
راغلي جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو د مشال رادیو پرونو ته غوږیږئ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تېر مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي، خو د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شو کډوالو چارې پر مخ وړي او دا چې حکومت به زر دنا رجسټر کډوالو ضد کاروایی پیل کړي. خو بلخی وایي د پاکستان کورنو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټې به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړي شو نو ما سره دی هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راو باسم.
خو
بلی خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې کمیټې به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خود سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کونسلګری پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبد الله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، د مهاجر ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چنشته ده، یو بانه ده، هغه پریدا، هغه مریض راوسته، موږ په تکلیف یو، مشکلات وو، حکومت لري سوول کیږي په کې مهاجر ګورای وزیر صاحب موږ ته مې واچ کارت ماته نه وکا زما د مهاجرینو لپاره د تک پر عمران برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه پټان کې د محسود قبایلیانو یو درنه جرګه رابللې وه. دغه جرګه چې د زیارت په ورځ د سیمې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک رابللې وه، پکې د محسود قبایلو مشرانو، عالمانو، ملکانو، سیاسي ګوندونو، د سماجي تنظیمونو نمائندګانو او خبریالانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې دا خبره وشوه چې روانه میاشت په د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټه نمائندګان د فاټه د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د سیمې له مشرانو رایه اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پولیټیکل ایجنټ په جرګې کې شامل قبایلون خبر کړل چې د روانې میاشتې په 15مې نیټې به د وزیر اعظم له طرفه په قبایلي نظام کښې د بدلون په غرض د مقررې اصلاحاتي کمیټې نمایندګون د سویلي وزیرستان د قبایلیانو د رایې معلومولو دپاره به په ټانګ کښې موجود وي. د کمیټې نمایندګون به څه ویایي، څه باور وي او د قبایلیانو ګوشو ګوشو د کومو وفدونو سره به لیدل کتنه کوي. په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب د مشال ریډیو سره په دا رنګ وږغېده.
پرایم منسټر ریفارم کمیټي هغه به راځي 25 تاریخ باندې، د هغې لپاره تیاریان کوو. په دې کښې به صحافیان هم وي، د هغې به بېله جرګه وي، تاجران به بېله وي، د علماو به بېله وي او د آل پارټیز بېله وي. د جنوبي وزیرستان چې څومره قومونه دي، مسعود وزیر، سلمان خیل، دوتاڼي، دا ټول به چې کوم دی په دې کښې موجود وي. جرګه به دلته کښې پولیټیکل کمپاؤنډ ټانګ حال کښې کېږي. دا به قبایلو ته مختلف دغه کېږي چې یاره، آیا تاسو بېله صوبه غواړئ، صوبې سره شاملېدل غواړئ، یو همدغرنګې دا سټېټس برقرار غوښتل دي، یا تاسو چې کوم قانون دي اختیار په هغې کښې تبدیلي غواړئ، څه قسمه تبدیلي غواړئ، دا ټولې پوښتنې به کوي. قومونو ته خپله دغه ورکړي چې تاسو په خپله باندې کسان خوښ کړئ او خپله باندې کسان راولئ او چې څه خیالات وي چې د هغې پوره بھرپور اظهار وکړي دې جرګې ته او دې کمیټې ته.
دا د یادوي چې د دغې مقصد د پاره د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سمدستي د ټانک نه وڼه ته رسېدلی دی، چېرته به چې دوی نن د احمدزی وزیر سلیمان خیل او د دمتوڼي قبایلیانو سره جرګه کوي او دغه خبرتیا به ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 14500 1800 او 15200 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا. تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دی د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي اول ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او زر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوډ وایي د خپل کلي حالات چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرار عالم نور معلومات را کوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرالي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوي نه دي. په خدیو کې او په زیرکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغې د تعلیم حرج اوس هم روان دی. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغې کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیانې هم کوي او ډیوټیانه داسې کوي چې کوم ډاکټران کلي ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې په پډی خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران 15 ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران 15 ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي هلته.
احسان داوړ وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیر نورو قبایلي سیمو ته ستانه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خود حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څنګه مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسی کې لومړیتوب د ډاکټرانو سکولونو استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیگلو تا ور کړی دی
نو کومې دي چې چې د نوو استادان ډاکټران چې کم څوک سرکاري ملازمینو او ته سومیا چې مخکې دا غي ډایرکشن جوړ کړی شو چې وي دلته راشي او هغه شوی دی چې پکې ډیر کم مقدار خلک دی چې او څه مسلې دي چې او دا نه نشوي هغه بارے کې دوی لګیاږي د دې سرکاري ملازمین چې کم کم وخت پورې د حالات خراب وغه پورې راوي چې جواز ولې نه پاتې کېدو هغه نه پس شو کم دی چې د خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی نو هغه په ولني پرایورټي باندې تل لګیلی شوی دی
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاري څنګه مشر شاناصر وای دوی ډیر زر د ولسی خدماتو پیدارو کې عمله برابر کړی خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي
خو دا چې کوم څومره تباہي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای تر اصل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه بلاږي
احسان دوړ زیاتوي تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نه وي پرځای شوی تر هغه پکې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے دا قبایلی سیمو ځینی اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شوو سیمو کې یې د عربونو روپو پروژې پیل کړي دي د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به خواوشا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلو کورونو ته ستنوي مجید بابر معلومات لري
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان اورکزای کورما باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کورشوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وای چې خپل سیمو ته خورځي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته
دومره سول سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبرې نه کیږي چې په جواب باندې و شي گورنر سره ورو شي لونو کې چې لکونه روپې لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوا دی زلور شمه ته په نټه باندې پیسې روخلم په کار دی و ته روخلم په باندې څه کوټه جوړا کم هغه مول بیا فایده څه شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو پرګې دي نه خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده
ضروری ریهابلیټیشن دی ریکاوري دا روښتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د لونه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین د ټوله مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکول نه لاغه بهالي انتظامات شي د پیر چې کوم ځکه پوسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شوی دا غیر کنستراکشن خو وتاي لګین دا لپاره ترانزیشنل انتظامات شي چې لګاوې ته لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا طبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې نه دا اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای انتظامات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باډه کې موږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کیږي هغه لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي ویچ کانس کوم چاغوي لاړ شي او چاغوي که خپل فصل کری څه چاغوي ته مسله نه دا په ځش په سکتور شې دي د دې موږ ایمیډیټ ریهاب وای او دا راوي د کلو سره راوي د ټول مخکې برابر شي
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دی او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئنه مخفله مطالبات کړی دا او دا خبرې ټول په کمیټه کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې موږ په علاقې کې کوم دا د تاسو د ابتکار کوم تر روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه موږ مطمئن نه یو تاسو څه دی ورګراوانی 4 لک روپے ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړنګ شوی دی کنه او د دې تو سره یا تاسو 150,000 ورکوي نو په یو لک باندې او 4 لک باندې موږ په علاقې سر یو کوټه جوړ دی
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونا د سروې نه پاتې شوی دی هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه لا شاهین بنری نورو
د مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکې به هیڅ کله بریالي نشي د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف د خبره تیر مازیګر د کابینه د وزیرانو غونډې ته کړې ده عوامي نشتګون په خیبر بینک کې د درغلې د تورونو د پرټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې د ګونستر سکتر میا ابتهار حسین تیر مازیګر پیښور پریس کلب کې مشال لیدو ته ویلي چې د خپل وزیرانو نه د بینک د قضیه سیړل مناسب نه دی په مومند کې د دوو بمی چودنو په نتیجه کې یو تن مړ او درې امنیتي سرتیری ټپي شوی دی د دغه بریټ پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا د څانګې غدری کارکونکو د سیول ایوارډ یا ملکی اعزاز لپاره نومول دي چې تیر کال د پولیو پر ضد په کمپاین کې وجل شوی وو د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د کډوالو د ستونزو هوارولو په اړه د یوې کمیټې په جوړولو سلا شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده د پیرس حملو مشکوک سلا عبدالسلام تیر میاشت په برسلس کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ د ډزو په پیښه کې د امدي قتل په تور تورن شوی دی د روس پوځوایي د شام پالمیرا ښار لرغونی برخې له ماینونو پاکه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ منځل کیږي چې سږکال موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې ده
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارېی کې لیکي یو سور زیوړاندې په کراچۍ کې د پولي یو ډلو سره ګرځیدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او دو دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده ځکه چې د پولي یو د ډلو او دو دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولي یو ساسکي ورکوي د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولي یو د ساسکو ورکوي ولو مهم دوران دارنګ پیخی را مستکی کی هلت دی بیا نظر سانی وکړی شي او د دې لپاره دی یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاول د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دی ادریه چې توی چې د سین پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوی دی د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوی باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دارنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي لېګلې شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل د ادارې په وینا تر څو چې د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي. خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راغتاری کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او له خپل وادو په شاګیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي. او دارنګ د بجلی د ګټې په معامله کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي، له کومې چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریه اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لګک ژوند ته کتنه کړې او وايي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان، احمدیان او اهل تشیع په نخښه کیږي او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي خوشا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لري کړل شول، خو په کابل کې شوې روسي بریتخای چې د جګړې اور لامړ نه دی. نجیب عامر د دوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په ګلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواري هم منلې و. دغه ډلې هوټ ښکارا کړې چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نخښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نخښه شوې دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نخښه شوي، بلکې په 1300 کې اسلامي سختدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په 13 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي، دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا بریت ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخښه کیږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکي خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
دا و نجیب عامر. د امریکا د کانګرس مشرانو د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو تر اټومي لوزنامې وروسته اقتصادي ګټو رسولو کې مرسته ونه کړي. د کانګرس مشرانو په داسې حال کې دا خبرې کړي چې نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې لیدا کاته کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورټ احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
د امریکا د اساسو جرګې مشر پاول راین د پنځشنبه په ورځ ویل چې امریکایي انتظامیه باید ډالر یا د امریکا مالیاتي نظام ته د ایران د مستقیم یا غیر مستقیم رسایي ورکولو غوښتنه رد کړي. نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خپل ایراني سیال جواد ظریف ته هم دغه پیغام ورکړي. د اساسو جرګې نور غړو هم له راین سره همغږي وشول. د دې جرګې د اکثریت مشر کیوین میکارتی پر ټویټر ویلي چې دوی به په هیڅ توګه ایران ته دا موقع ورنکړي چې ډالر ته لاره پیدا کړي. دا څرګندونې تر هغه وروسته سوي چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رویس د روانې اونۍ په پیل کې یو بل وړاندې کړي چې له مخې یې انتظامیه له دې راګرځوي چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې له ډالر کار واخلي. دا سات جرګې د مشرانو پر خبرداري سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمي موضوع به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ملاقات په ایجنډا کې شامل وي. ایران او همدارنګ اروپایی او آسیایی بانکونه غواړي چې پر ایران د امریکا لخوا لګیدلې پاتې بندیزونو کې نرمی راولي چې دا ډول دا هیواد د ډالر او مالیاتي نظام د استعمال جوګه سي. پر دې سربیره دوی دا هم غواړي چې امریکا په ډاګه کړي چې د قوانینو له مخې کوم بانکونه او تجارتونه څه کولای او څه نسي کولای، چې دا ډول دوی هغه تجارتي معاملې او کاروبارونه پر مخ یوسي چې اټمي تړون اجازه ورکوي. که څه هم د تیر کال جولای میاشت د اټمي تړون له مخې د ایران د اټمي فعالیتونو د بندولو په بدل کې له ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو اوس هم دغه هیواد د بلیسټیک میزایل د تمریني فعالیتونو د ترګري ملاتړ او په تورن ډول د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د امریکا د ځینو مالی بندیزونو سره مخامخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تېره ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هېواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم پر اختیا د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریه کې جګړې او څراکمې کړې، خو دا د پورستیو څو ورځو کې تاوتریخواله یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړای. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشری مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین دز بین مودست،
نتیجه دا ده چې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطن کافی نه دي. بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظف ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو لوتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. د ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا و احمد تکل. د بخنې نړیوال سازمان له روس نه د ازبک کډوالو په زور استلو غندنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویل له روس نه ازبکستان ته په زور په ستنو شو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. رپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورشي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې اسرار علم مومند اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي رپورټ کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. رپورټ کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د
دغه په خبره د غغام له بشري حقوقو سرغړونه ده. نو موړی وای باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدي شي په زور له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څنګه مشر وای باید چې په ازبکستان هر قسمه فشار واچول شي چې دا رنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقوقو ډله وای ازبک چارواکي په لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترګری پر ضد د کمپاین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پوره کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کیږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی وو چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هیواد وباسي. ازبک چارواکی په امیر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغه ولګېدل چې نوموړي په یو غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی وو چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په امیر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوی.
دا و اسرار علی مومن. د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر 6 په خپور شوي د ریپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې خو پر دې سربېره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خپور شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا په نښه کېږي. بلخوا دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولی دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دیخوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات او د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کوم سبندې زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کوم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندې زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده. موږ ډېر مشکل حالات نه ریپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکوو او ډېر مسایل څوک هم موږ سره سات نه راکوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېر ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې ګزار هم وشي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د ازادۍ حوالې سره زمرا رپورټینګ ازادانه طریقه باندې وکړي. هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. د سیما یا د چې خار زه دغه ټیم کې په کوټه کولې نشم چې هغه ځای کې موږ دا وویو چې صورت حال ډېر ښه دی او ژورنالستان ډېر بغیر د څه مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای.
پښتونخوا کې زما اولس کال خدل ته شو او دا بالکل حقیقت ته چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کې کوم رپورټینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو طرف نه بلکې چې دا چې عناصر شته چې د هغوی طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په ترېډ کې دي په دې وخت صحافي بالکل دی یو ټیبل ټینس د بال غونډه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښتنه بل طرف نه ملي ادارې دغه کې نو مسلې شته دی خو هغه سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې موږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغه سي رسائی نه ملاویږي
د بے سرحد خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورٹ کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادی زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 زاینا 1950 هغه ته رسیدلی دی
ایف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره
دا مشال ریډیو دا اوس وخت شوه دی د 19 مزایا پروگرام پام کوا دا پروگرام ساسو لپاره هر هفته امان الله ناصر جوړوي راځي چې واورو
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د چاینا او گوادر په کاریډور کې بند او اوریدونکو د خبرونو د کاریډور سره حاضر دي ګورګین جمال عرف مرچکه د مرچکو په ټرک کې سور خفله تربور او رور چور سره ونه کې زور کني سپاره به مو کې په میټرو بس کې او قطب مو کې په لاهور او هلته به مو کې راجا سناولا او شیرباز شریف بور نو ګرانو او دغه څو شریفانانو غړبولو او زورولو او ریدونکو په دې هلم چې شناختی کارډونه به مو بلاک شوی نوي دیوالونه به مو چاک شوی نوي چرګان به مو هلاک شوی نوي کورونه به مو لبابات برناکی میلمنونه او تاک شوی نوي مچای به مو ګډي د انګورو په تاک شوی نوي کاروبارونه به مو جفت او تاک شوی نوي ماشومان به مو د فیسبوک او وای فای په سیټ بے باک شوی نوي په کورونو کې به مو مچان او مچران سٹاک شوی نیوی د نوی بجټ د اټم بم په انتظار بمو د دماغونو وایرینګونه شارټ شوی نیوی د ټیکس د پاسه ټیکس پر اتلو بمو د زړه فیوزونه اوراو ټاک ټاک شوی نیوی او د دوو کورودانو په مابین کې بمو د جنگ په وخت خپل خایسته چیرې او پوزه ناک ناک شوی نو ګرانو لکه چپلی کباب یا واری کوټل شو او بیا کباب شو واوري نونکو دا خوشوي زړی خبري اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته یس اف کورس وای فای فیسبوک دلتا لینک التا لینک هلتا چیټ واتس اپ هلتا سکایپ نو د دغو جدیدو شانو پراتګ زمونږ یو سپینګره نیکه بابا څوي راشي چې ورسو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنت او واورو د تو تکي شکري برغزو د بابا ټینشن ته غمجن سره
بابا ټینشن عرف غمجن صاحب تاسو دار ته وایس چې دا دومره غمجن نوم چا در باندې کې خودو
های های حالات را باندې کې خود دانم کني مور او پلار خبره سنوم را باندې خیو
ایزه څه خبره مړه
زما مور مبارکی ویل چې ته پیدا شوې نور وړي کې خوجاړي ته کټ کټ په خندا شوې زګنو مونږ نوم در باندې کې خود خوشحال جان په خندا غم زمانه تمر لري ول کتر کی چی زمونګ نه او لوډ شیډینګ لمول کې نا پرسان نه لري دي او ټینشن بیا تمر لري لکه پښتانی چې له اتفاق نه او ازبک له 35 نه لري دي
نو به غم جن څنګه شوي او په ټینشن کې څنګه راغله
بس صدر ته وایم ته تکو زامن خو بیا لام گزاره کوله دا ماشینی جرګوړی چې پیدا شو بس ژوند می تباش
ماشینی چورګوړی ای دا چا خبره کوي
دل مسو خبره کومه دا سی معلومیږي لکه زمال مسی چې اډو دینه د فیسبوک او د وای فای بچی دي
نه نو سی کړی دی خورانو
وای سی کړی دی ودی وو سره په دې یو کال خبره نه در سره کړی په خوا به میلم سوک راغلو یو گپ به مو وکړه اوس غم چراشی په خوا به ول د پتلی پین والا چارجر شته اوس چراشی وای د وای فای کوډ راوخه
وای بابا نو دا خو د نوی وخت شیان دی کنه الکوان به استعمالوي ستاسو په وخت هم ریډیو وا تاسو اورید کنه
های های ته ریډیو قربان شم دامت خان سندری د گلنار بیگم ټپی د کشور سلطان چاربیتی اوس خو سندری هم سندری نه دی پاته سندرغاړي د شاعری او موسیقي خیال کم او د خپل سړو خیال زیات ساتي دومره سندر نه وای لکه ټوپونه چې وای په خوا چې به مو په سر در شو ښه موسیقي به مو واورېده اوس چې مو د چا سره د جنگ پروګرامی نو سندره واورو سر مو چرخ وخوري بلډ پریشر مو آی شي چې هغه مو وایم په ځان نه پوهېږو چې هغه وهو هم درک نه راکوي
اخه دا ډېر وړوکي لمسیان دې هم وخت نه درکوي هغه خو نه وای فای کوي او نه فیسبوک یوزوي
وای وړوکي ته د نن سبا وړوکي پیژنې نه دا خو چې پیدا شي د اوو کالو وي او بیا په دوو کالو کې د شلو کالو د زلمیانو سازشونه کوي
هغه څنګه
هغه یو لمسی مې د څلورو پنځو کالو دی په کچي کې سبق وایي هغه ورځې له اسکول نه چټۍ کړې وه په ګلۍ کې د ما سره روان دی د سکول ماسټر یې مخامخ راغلو ما ته وایي داداجي ته پټ شه زما ماسټر را روان دی ما ویلکه زه ولې پټ شم چټۍ تا کړې ده او پټۍ ما وایي داداجي ما چټۍ ستا په بانه کړې ده ما وی هغه څنګه لکه وای ما ماسټر ته ویلو چې داداجي مې وفات شوی دی چوټې راکړه دغه حال دی د څلورو پنځو کالو د ماشوم هغه غټانو خو درې درې څلور څلور واره داسې تېرېستلی یم چې اوس د شرم چا ته ویلی نه شمه
یو یو هغوی بیا څه کړي دی
ته چا ته خو به وایې نه
نه نه دا ته څنګه خبرې کوې ستا عزت خو زما عزت دی که نه
ام دغه خبره خو دوی هم راته کوله پیسې به رانه واخیستې وای داداجي مونږ تا ته واده درکو
نو ګرانو او فیسبوک متاثره اوریدونکو دا هغه بابا او چې د چا په باره کې دغه غانی ویل شوی دی او دل رانا چای د جوات عمر چکی رکھیا او بیا وای او دل ته بچا جی دغه رنګه یو بوډه نن زموږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن تر غلې ده ستاسو سوالونه او د دې بوډه خاله ځوابونه
اش خاله ته دار اتوې چی
اے خاله به دې مور وي خپل خاله نه لري چې په پردی کچا معصوم انجونو باندې د خاله نومیج دی
کچا په کم معصوم انجونو خاله خو ډیر شده دا ستا رنگ پریس په کوڑا ته خو باید چې سړی بډای انا وای
ولې بټای زل نه لري کبډای جذبات نه لري اتن میز دادی دریا وهلیسم رس اخروټ بغاشو رسنه ماته ولایسی
مکو مکو خپل غاشونه خودی پسرونه سوار او خړل اوس دغه پلاستیکی غاشونه ولی په ماته
قبر به پلاستیکی وي مرستا سرنګ نه یو چې د شلو کال په عمر کې مو غاشونه پردی وي پسترګو مې چشمه لګولی وي پرشتان مو سپنسی استاز څه ژوند دی سهار سکول ما ځګر ټیویشن د رشوت سیټ په سفارش نوکری دا و ژوند دی ژوند خو زموږ و های د لاس خوړی لاندې د غړې کې شلومبې د شیدو او د کروتو ډوډۍ به مو خوړله پام کوه اے پام کوه بل وارې بوډۍ راته ونه وایه کاغذي پهلوانه پام کوه ماما راسه ستا پوره سره کولی سې
او خو دې در سره کوم راسه
ش ستاپو کولی سې اخروټ به غاشو راسره چلی سې
یا مور په اخروټ کې نو غټه درته ماتې
نو بیا پام کوه چې بل وارې ونه وایه
د مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم انټ د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 3:00 بجو
تړون
په پاوکم 5:00 بجو